द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2013 د ستمبر د میاشتې 13مه نیټه ده وخت شوی دی پاکستان کې د سهار 6 بجې افغانستان کې شوی دی 15 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګلبرز او د ماسوتان 9 بجې شوی دی د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د نیمه ګنټې خبري خبرونه کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د واک تر لاسه کولو وروسته په خپل اولنی بهرنی سفر باندې نن سعودي عرب ته روانېږي د سعودي مشرانو سره د پاکستان کمزوري اقتصاد ښه کولو لپاره د دغه هیواد لخوا مالی مرستې به د ایجنډې په مهمو ټکو کې وي د پاکستان پوځي مشر په داسې حال د چین سفر کوي چې د امریکې په وروستیو دوه رپورټونو کې دا خبره په ډاګه شوې چې امریکا فکر کوي پاکستان د دوی د اثر ناوزي او د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د 200 ارب ډالر چینایي جوړ سامانونو باندې زیاتی ټکسونه لګولې دي دغه نوی ټکسونه به راتلونکي هفته نه شروع شي او واک شه د خبرونو تفصیل ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د واک تر لاسه کولو وروسته په خپل اولنی بهرنی سفر باندې نن سعودي عرب ته روانېږي د نوموړي سره د خزانه وزیر اسد عمر او د تجارت لپاره د وزیر اعظم سلاکار هم سفر کوي چې خای په دغه سفر کې به د سعودي مشرانو سره د پاکستان کمزوري اقتصاد ښه کولو لپاره د دغه هیواد لخوا مالی مرستې د ایجنډې په مهمو ټکو کې وي د پاکستان خارجه دفتر د ګل پورس په یو بیان کې ویلي د دوه ورځني سفر په وخت په وزیر اعظم د سعودي بادشا سلمان بن عبدالعزیز او شاهزاده محمد بن سلمان سره لیدل کتل کوي د پاکستان پوځوای د چین د پوځ مشر د پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې لپاره پورته کړل شو او حفاظتي ګامونو باندې د اطمینان څرګندونه کړې د پوځ بیان ادارې ISPR په یو بیان کې ویلي د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د چین د سفر په وخت دغه هیواد پوځي مشر هان ویګو سره په سیمهیز امنیت پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې او دوه اړخیزه امنیتي مرستو په سر خبرې کړې دي د پاکستان د پوز مشر په داسې حال د چین سفر کوي چې د امریکې په وروستیو دوه رپورټونو کې دا خبره په ډاګه شوې چې د امریکې او پاکستان ترمنځ د افغانستان د مسلې نه ور اخوا نور هم اختلافونه موجود دي او دا چې امریکا فکر کوي چې پاکستان د دوی د اثر نه وزي د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د 200 ارب ډالر چینایي جوړ سامانونو باندې زیاتی ټکسونه لګولې دي دغه نوی ټکسونه به راتلونکي هفته نه شروع شي او د روان کال اخیر پورې به 25% پورې زیات کړ شي د ډانلډ ټرمپ وروستي ګام د چین لخوا د یو شان ځوابي ټکسونه لګولو امکان زیات کړی دی چا چې د دې وړاندې ویلي د واشنگټن سره د نوو تجارتي خبرو اترو هرکلی کوي خو دا یې هم ویلي دی به د امریکې سره د تجارت په سر نورې خبرې نه کوي کچاري امریکې په چینایي جوړ سامانونو باندې زیاتی ټکسونه ولګول د ترکی صدر رجب طیب اردوان او د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي دوی شام کې د یاغیانو د کنټرول لاندې ادلیب ښار کې د پوځي عملیاتو نه ځان بچ کولو لپاره یو تړون ته رسېدلی دي د روس په سوچي ښار کې د ګلپورز د ولادیمیر پوتین سره د ملاقات وروسته اردوان ویلي دوی به د یو انساني بحران مخه نیسي کوم چې د پوځي ګام په نتیجه کې رامنځته کېدای شي دواړه مشران په ادلیب سیمه کې د 15 نه تر 40 کیلومتره پورې غیر پوځي سیمه پر ځای کولو باندې راضي شوي دي د امریکې سینټ د عدالتي چارو کمیټي به راتلونکي هفته د سپریم کورټ لپاره د صدر لخوا ټاکلي جج بریټ کیبنا او د هغه خزینه خبري اوري چې په جج کیبنا باندې د خپل سکول په وخت کې د جنسي حمله تور لګولې اخوا صدر ترامپ د سپریم کورټ نوی جج لپاره د خپل اعلان کړي نوم باندې کلک ولاړ دی او ویلي د جج بریټ کیبنا په ریکارډ باندې معمولی دا هم نشته ډانلډ ترامپ په وایټ هاوس کې د خبریالانو د یو پوښتنې په وخت دا خبره په داسې حال کړې چې د دې څو ګنټې وړاندې کیبنا په ځان باندې لګېدلي هغه تورونه رد کړي دي چې هغه درې لسیزې وړاندې په های سکول کې د زده کړو په وخت په خپلې یو جنۍ ملګرې باندې جنسي حمله کړې وه
The Voice of America دی وریډیو خبرونه مو اوریدل
د وایس اف امریکا ډی ریډیو د زمنګ د نیمه ګنټه خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سینا نه خبرنی غبندي اوري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د واک تر لاسه کول وروسته په خپل اولنی بهرنی سفر باندې نن سعودي عرب ته روانيږي. پاکستانی میډیا وایي د نوموړي سره به د خزانه وزیر اسد عمر او د تجارت لپاره د وزیر اعظم سلاکار هم ځي. دا خبر دا سفر په داسې حال باندې د پاکستان نوی وزیر اعظم کوي چې پاکستان په ملک کې دننه د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی او داسې فکر کیږي د سعودي عرب سره د مالی مرستو ترلاسه کولو خبرې به د ایجنډې مهم ټکی وي. نور حال په دې حق باندې تاسو ته زموږ همکار اشفاق مومن په یو رپورټ کې وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به نن سعودي عرب ته روانېږي. د وزیر اعظمۍ د څوکۍ سنبالولو وروسته دا د نوموړي کوم خارجي مل ته لومړی سفر دی. د پاکستان د اقتصادي چارو وزیر اسد عمر د خولې د پاکستان ځایي میډیا لیکي چې وزیر اعظم به د سعودي عرب چارواکو سره د پاکستان په اقتصادي ستونزو خبرې کوي او امکان دی د دغه ستونزې نه د پاکستان راوستلو لپاره به د مرستو ترلاسه کولو په اړه خبرې وکړي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې په خبرو اترو کې به په سیمه کې امنیتي وضع او دوړخیزه اړیکو باندې هم بحث کوي. د پاکستان خارجه وزارت لخوا تیر ورځ جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې وزیر اعظم عمران خان به د سعودي عرب پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولیعهد محمد بن سلمان په بلنه د سعودي عربستان په سفر ځي. د وزیر اعظم سره به دغه سفر کې خارجه وزیر شاه محمود قریشي، اقتصادي چارو وزیر اسد عمر او د تجارتي چارو مشاور هم ځي. د خارجه وزارت نه جاری شوی بیان وایي چې وزیر اعظم عمران خان به لومړی د پاچا سلمان سره ناسته کوي او بیا به ولیعهد سره کینی. زیاتوي چې پاچا په شاهي محل کې وزیر اعظم ته د ډوډۍ کوربتوب هم کوي او دا چې په وفد کې شامل غړي به د خپل هممنصب سعودي مشرانو سره ناستې کوي. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې پاکستان د لوی مالی چیلنجونو سره مخ دی او خپل وزیر اعظم قام ته وینا کې ویلي چې د ملک اقتصادي حالت بیخي کمزوري شوی او د حکومت چلولو لپاره ورته د پیسو ضرورت دی. پاکستان په څو لارو باندې غور کوي چې د ملک مخ په ښکته تیزی سره تلونکي زر مبادله راپورته کړي. د حکومت کوشش دی چې د IMF څخه د قرض اخستو په ځای د ملګرو ملکونو چین، سعودي عرب او عرب اماراتو نه مالی مرستې ترلاسه کړي. داسې ګنګوسی دي چې ګنې امکان د سعودي عرب پاکستان ته مالی مرستې ورکړي چې نوې حکومت یې د زر مبادلې را موجوده ستونزې څخه د بچ کولو لپاره وکاروي. بلخوا دا هم ګنګوسی دي چې سعودي عرب دا هم کولی شي چې د تیلو پیسو واپس کولو کې وخت پاکستان ته ورکړي، څنګه چې د کال 1998 اټومي ازماینو په وخت سعودي عرب د پاکستان سره کړي وو. دغه وخت کې هم پاکستان د لوی نړیوال اقتصادي بندیزونو سره مخ شوی وو. دې سره پوښتنه راپورته کیږي چې د پاکستان نوې حکومت به سعودي عرب ته په بدل کې څه ورکوي، ځکه چې نږدې یو کې سعودي عرب د پاکستان څخه په یمن کې د هوتسي وسلوالو په ضد مرسته ترلاسه کولو غوښتنه کړې وه. د هوتسي وسلوالو سره د ایران لخوا د زیاتې مرستې ورکولو تورونه لګول کیږي. پاکستان د دغې جګړې څخه ځان لرې وساته. یاد دی وی چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو د هغه ګوندونو څخه دی چا چې په کلکه خپله د یمن په جګړه کې د پاکستان بې طرفه پاتې کېدو لپاره غوښتنې کولې. تحریک انصاف ګوند د سعودي عرب په مشرۍ کې د ترخګرۍ په ضد د اسلامي ملکونو پوځي ائتلاف جوړولو هم مخالفت کړی وو. خو څېړنکار فکر کوي چې په ملک کې د اقتصاد خرابې وضعې عمران خان دې ته مجبور کړی چې خپل پخوانی دریز بدل کړي، کوم باندې چې واک ته د راتلو نه مخکې نوموړی کلک ولاړ وو. څېړنکار زیاتوي چې پاکستان لبا په ډېر په تاکید سره د سعودي عرب غوښتنو ته کتل وي، ځکه چې د دغې منفي اثرات د ګاونډي ملک ایران سره هم د پاکستان اړیکې خرابولی شي. دوی وایي چې د نوي وزیر اعظم لپاره به دا سفر ډیر په احتیاط سره کول وي. په عین حال کې د اسلامي ملکونو د همکارۍ تنظیم رئیس ډاکټر یوسف بن احمد ال عثمان سره هم بالی د کاته کوي. وزیر اعظم به خپل سفر کې عمره کوي او روزه رسول ته به هم سفر کوي. د ستمبر په 19 نیټه به وزیر اعظم عمران خان د خپل وفد سره ابوظہبي ته روانېږي او د عرب اماراتو ولیعهد محمد بن زید الناهیان به دته هرکلی کوي.
دا د وی او ای دی واغ خپرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا وی او ای دی وا نیوز ډاٹ کام. هیر یې نه کړئ.
د وایس اف امریکا دی ریډیو دی د پاکستان پوزوی د چین د پوز مشر د چین اقتصادي راهداري منسوبې لپاره پورته کړل شوو حفاظتي ګامونو باندې د اطمینان سرګندونه کړی ده. د پاکستان د پوز مشر په داسې حال د چین سفر کوي چې د امریکې په وروستیو دوه رپورټونو کې دا خبره په ډاګه شوې چې امریکا فکر کوي پاکستان د دوی د اثر نه وځي. نور حال په دې حق باندې تاسو زمونږ همکار شعیب زاده په یو رپورټ کې وړاندې کوي.
د پاکستان پوز ویلی ته پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د چین په خپل سفر کې د چین د پوز مرکز یا هډ کوارټر سفر کړی او هلته یې د چین د پوز مشر جنرال هان ویګو سره د ګل په ورځ لیده کاته کړي. د آی ایس پی آر لخوا جاری شوی یو بیان تر مخه په دغه ملاقات کې د چین د پوز مشر د چین پاکستان اقتصادي راهداري یا سی پیک منسوبې ته د پاکستان د پوز لخوا د امنیت ساتنې ستاینه کړې ده. بیان زیاتی د چین د پوز مشر د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د پاکستان د پوز د کامیابو ستاینه هم کړې او د دواړو هیوادونو د پوزونو ترمنځ د همکارۍ سیوا کولو ژمنه یې کړې. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د چین دغه سفر په داسې مهال کوي چې د امریکا د کال 2019 د بجټ یا بودیجې په وړاندیزونو کې راغلي پاکستان د امریکا د لاسه وزي او چین او روس سره د پاکستان ملګرتیا د امریکا د ګټو امنیت لپاره ګواښ دی. په پاکستان کې یو شمېر څېړونکي د پاکستان او امریکا ترمنځ د خراب اړیکو مرکزي علت افغانستان ګڼي او ځینې بیا وایي پاکستان خپل خارجه پالیسي زیاته چین طرف ته اړولې ده ځکه ترې امریکا خوشحاله نه ده. څېړونکي رحیم الله یوسفزی وایس اف امریکا ډیوه ته وایي زما دا خیال دی د ټولو نه غټه وجه افغانستان دی او دا د 1900 کالو راسې روانه خبره ده. سو پورې چې په افغانستان کې امن نوی راغلی امریکا به په پاکستان فشار راولي. د وایس اف امریکا دیو سره په خبرو کې نوموړي ویلي د دین علاوه ځینې نورې خبرې هم دي او ښکاري داسې چې د پاکستان او امریکې په خوانی ملګرتیا نوره پاتې نه ده. څېړونکی رسول بخش رئیس وایي هغه د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو ته د تاوژن ټکی نه کاری بلکې وایي ښکاري امریکا د پاکستان نه ده خوشاله ځکه چې د امریکا په حق له د پاکستان پالیسیانې د پخوا په شان نه دي پاتې. وایس اف امریکا دیو ریډیو سره په خبرو کې نوموړي ویلي پاکستان تل د افغانستان په تړاو د امریکا د شکایتونو سره مخ پاتې شوی ځکه د دواړو هیوادونو ترمنځ فاصلې زیاتې شوې دي. بلخوا پاکستان خپل زیات پام اوس چین ته اړولی دی. چین سی پیک گوادر دا هغه سیزونه دي چې په دې باندې تاوتریخوالی نشته خو ښکاري چې د پاکستان د پالیسیانو مخ بلخوا اوښتی. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د وال سټریټ جنرال په رپورټ کې د امریکا د اندېښنې یادګیرنه کړې چې په پاکستان کې د چین د یوې لارې یو سړک په منصوبه د چین او امریکا ګټې په ټکر کې دي. امریکا اندېښنه لري چې چین په قرضونو کې د راګیرولو په پالیسۍ ولاړ دی او نورو هیوادونو ته د هغو پروژو دپاره قرضې ورکوي چې دغه هیواد یې په خپله توان نه لري تر څو د دې لارې د اثر لاندې وساتي. خو چین داسې څرګندونې د غربي هیوادونو لخوا بې بنیاده خبرې ګڼي. پاکستان د تیر کال لاسې د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ د انتظامیې لخوا د افغانستان او ترهګرۍ پر ضد مبارزې په لړ کې د سخت فشار سره مخ دی. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ د روان کال په لومړۍ نیټه په یو ټویټ کې ویلي پاکستان د امریکا نه 30 ارب ډالر اخیستي او په بدل کې ورته دروغ ویلي او ټګي یې ورسره کړې. د دغې وروستو امریکې د پاکستان امداد هم بند کړی و خو پاکستان امریکایي تورونه ردوي او تل دغه دریز تکراروي چې په خپله خاوره د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد عملیات کړي دي. د پاکستان نوی حکومت بیا وایي چې دوی به هڅه کوي د امریکا سره یې اړیکې کړکیچنې نشي.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیو په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com.
ټویټر @voadiw.
هیر یې نه کړئ.
د وایس اف امریکا ډی رادیو دی. د ترکی صدر رجب طیب اردوغان او د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي دوی شام کې د یاغیانو د کنټرول لاندې ادلیب ښار کې د پوځي عملیاتو نه ځان بچ کولو لپاره یو تړون ته رسیدلی دي. دواړه مشرانو د روس په سوچي ښار کې د ګل په ورځ د ملاقات وروسته دا خبرې کړې دي. نور حال په د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د ترکی صدر ریسپ طیب اردوغان او د نوموړي روسی سیال ولادمیر پوتین په شام کې د 1500 څخه تر 600 کیلومتر پورې د یو غیر پوزي زون یا سیمې په جوړولو باندې موافقه شوه. په دغه موقع صدر پوتین دا وکړه چې دغه موعده سره کې دي شي د روس پوزي مرکز تا خطر راکم شي، کم مرکز چې د یاغیانو لخوا د ډرون په شمول د بریدونو خکار شوی وو. هغلی پیوتن ویلی چې د روس او ترکی ځواکونه به دغه غیر پوزی سیما یا زون پر ځای کوي چې ورسره به د یاغیانو لخوا په درنه کچا د وسلو استعمال په ختمېدلو په لیدو راځي. نوموړي زیاته کړې چې په دغه کې د ادلیب څخه د النصرا فرنټ په شمول ټولې تندرو وسلوالې ډلې به وباسلې شي. د روس هوایي مرسته لرونکي شامي ځواکونو په ادلیب د برید کولو دړکه کړې وه، کم ځای چې د یاغیانو اخري مضبوط ګړ دی. خو هغلی اردوغان خبرداري کړې چې دا به یو بل قتل عام وی. تیر ورځ نوموړي ویلي چې نړۍ په سوچ کې د یو بشري مسلې په مخنیوي کې پاتې راغلی و. د امریکا یو ستر چارواکي د روس او ترکی ترمنځ خبرو ته د حوصلې ډکې خبرې ویلې دي. د خبرو د دفاعي استخباراتو ایجنسی مشر لوټن جنرال رابرټ ایشلی په واشنگتن کې د یوې غونډې پر مهال کړي. نوموړي ویلي چې یو پوزي کمپاین د شام د مسلې په حل کې د اوږدې مودې لپاره ډېر څه نشي کولی، ځکه چې دغه سره یوازې انسانانو ته جاري زیان کې اضافه کیږي. نوموړي زیاته کړې چې مونږ غواړو چې ټول ډلې رايوځي شي او د امن لپاره نوې لارو چارو باندې غور کول پیل کړي. داسې یقین کیږي چې تر 3 میلیونه پورې عام ولس په یاد سیمه کې گیر دي چې پکې د القاعده او داعش وسلوالو په شمول په لسګونو زره یاغي وسلوال هم شامل دي. هغلی اردوغان ویلي چې د تیر ورځې موعده د دوه هیوادونو ترمنځ اړیکو په مهمتیا باندې زور ورکوي. د ترکی په میډیا کې د روس دفاع وزیر سرګی سوغیو لخلی ویلي شوی چې په ادلیب کې د هوایي بمباره د ختمولو لپاره د روس او شام ځواکونه زر یوې موعده تاکیدی شي و اورسی. په سوشي کې د غونډې ته د صدر اردوغان لپاره یو سفارتي کامیابی په توګه کتل کیږي. دا خبره د ترکی یو پخوانی ستر سفارتکار ایدن سیلسین کوي. نوموړي ویلي چې مونږ ویلی شو چې دا یو بریا ده. دا په داسې حال چې د غیر پوزي زون جوړولو لپاره یو نوې ختمي نیټه یعنی 15 اکتوبر ټاکل شوی. انکره ایر لري چې په ادلیب سره کم بریس سره به په سلګونو زره کډوال د پولی بلې غاړې یعنی ترکی ته تیخته کوي. دا په داسې حال چې د 3 میلیون نه زیات شامی کډوال دا مهال په ترکی کې دي او صدر اردوغان ویلي چې هیواد یې نور زیات کډوال نشي برداشت کولی. د میش چې ورته د ماسکو مرسته ترلاسه ده، دا وکوي چې ادلیب د ترهګرۍ مرکز دی چې ورسره ټول شام ته خطر دی. اخوا هم د دې میاشتې په پیل کې د صدر پوتین، د صدر حسن روحاني او صدر اردوغان ترمنځ یو غونډه کې وړاندیز شوی چې د ترکی ځواکونه به په ادلیب کې د بیلابیلو ترهګرو تنظیمونو د یاغیانو پیژندلو کې یا پکې د فرق کولو په پروسه کې مرسته کوي، خو صدر پوتین د غړوانديز رد کړو. سیړنکاران وایي چې د پوتین لخوا په ښکارا صدر اردوغان ته زی ورکول کې دي شي د نوموړي هغه ستراتیژیکي معاهده څخه وي چې په ناټو کې توتريخوالي جاری پاتې شي. سیړنکار سیلسین یادګیرنه کړي چې په سوشي کې د غونډې وروسته صدر اردوغان به د نیویارک سفر کولو، نو دغه وجه ده کې دي شي چې صدر پوتین ګڼي چې نوموړي لا ورسره اړیکې نورې خوګول پکار دي چې ترکی یو وار بیا د امریکې اړخته تللو ته مجبوره نکړي.
دا د وایس آف امریکا ډیب ریډیو دی. په داسې حال چې امریکا او شمالي کوریا د دغه هیواد اټمي وسلو ختمولو لپاره د سبخت را هسې خبرې اترې کوي، د امریکې ملګرو ملتونو لپاره استازی نیکی هیلی ویلي دي روس د امریکې هغه کوششونو ته زیان یا نقصان رسوي چې شمالي کوریا د اټمي وسلو نه پاک کړي. نور حال د وایس آف امریکا په رپورټ کې تاسو زموږ همکاره کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی پر روس تور لګوي چې په شمالي کوریا د نړیوال بندیزونو سرغړونه کوي او وایي چې ماسکو د امریکا شمالي کوریا د وسلو څخه پاکولو هڅو ته زیان رسوي. د دوشنبه یا ګل په ورځ میرمن نیکی د ملګرو ملتونو امنیتي شورا غونډې ته ویلي چې د روس فساد یا کرپشن د وایرس په ډول دی چې ژمر یعنی د امریکا شمالي کوریا د اټمي وسلو پاکولو صلاحیت ته ځان رسول غواړي. نیکی هیلی د خپلواک یا په آزاد توګه د ماهرانو د راپور باندې خوابدي ښکاره کړه چې د ملګرو ملتونو لخوا د لګول سوي بندیزونو د عمل کېدو په اړه راپور تیار کړی. میرمن ویلي امریکا د هغه ماهرانو ته د روس د سرغړونو ثبتونه وسپارل، خو وایي چې د ملګرو ملتونو د شورا غړو ته چې کوم راپور وړاندې کړی سو، په هغه راپور کې د روس د سرغړونې شتون نه درلود. د امریکا سفیری وویل په حقیقت کې روس دغه راپور خپرېدو مخه نیول غواړي، کنی چې د سرغړونو ثبتونه پټولو اړتیا نه وه. میرمن هیلی وویل چې امریکا بل لار نه وه سوای چې دا بې بنیاده راپور د خپرېدو مخه ونیسي. میرمن د امنیتي شورا غړو ته وویل چې امریکا له شمالي کوریا سره ډېرې ستونزمنې او حساسې خبرې روانې کړې دي، وایي چې صدر ترامپ او د رابر کیم ترمنځ لیدنه د شمالي کوریا د وسلو پروګرام ختمولو یوه لاره پرانستلې، خو لا تر اوسه موږ خپل هدف ته نه یو رسیدلي. او وایي چې تر کوم پورې موږ خپل هدف ته ونه رسیږو او خپل هدف ترلاسه نه کړو، موږ باید په هغه نړیوال بندیزونه چې د وړاندې څخه پر ځای دي پکې اسانتیاوې نه راوړو. د دې کال جون د میاشتې په 12مه نیټه په سنگاپور کې د امریکا د صدر او شمالي کوریا مشر یوه غونډه کې د شمالي کوریا ایټمي وسلو پروګرام په مکمله توګه د مخه وړلو باندې موافقه سوي وو. میرمن هیلی وایي چې ماسکو په سیستماتیک ډول ملګرو ملتونو د بندیزونو سرغړونه کړې، وایي په خاصه توګه د تیلو په صادراتو کې. میرمن وایي چې روسي سمندري جازونو د سمندر د لارې شمالي کوریايي ټینکرو ته د پټرولیم شیان د منتقل کېدو اجازه ورکړې. میرمن ویلي د جنوري د میاشت راهیسې امریکا نږدې 100 پیښې په ګوته کړې، خو د روس استازي د امریکا دغه تورونه رد کړي دي. وایي دا واشنگټن دی چې د کونسل په کار کې لاس وهنې کوي، ماسکو نه ده. وسیلی نبینسیا ویل چې د ماهرانو کار چې فیصله یې زموږ په لاس کې یا په کنټرول کې نه وه سیاسي رنګ یې واخیست، او په آخره کې د واشنگټن نظریه پکې راغله. د روس استازي امریکا باندې نیوکې وکړې چې د ماهرانو یا د څېړنکارانو په راپور کې لاس وهنې کوي او غواړي په دې راپور کې خپل نظر یا رائے راولي. د دوشنبه په غونډه کې د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مشر روزمری ډی کارلو د شورا غونډې ته وویل چې شمالي کوریا د خپل ایټمي او بلاستیکي میزایل پروګرام ساتي او وده ورکوي.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی او زو چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمې د نړۍ په حالات باندې سریکل شي بي دي. د زمونږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو نوی مشر او نورو چارواکو خپل تازه بیانونو کې د چین په سینکیانګ سیمه کې د یو لوی شمیر مسلمانانو د نظربندۍ په کیمپونو کې پر غونډولو سخت فکرمندي ښکاره کړې ده. په دې حق لنند برتانیې په مشهور اخبار دی ګارډین کې په خفیه کیمپونو کې د مسلمانانو د نظربند ساتلو په موضوع د اخبار یو تفصیلي اداریه چاپ شوې ده. د اداریې سرخط ته په سینکیانګ کې د چین خفیه کیمپونه اخر دنیا ته راښکاره شول. د اداري په شروع کې د کلیشوي دي چې اوس ورسته ورځ دا ثبوتونه راښکاره کیږي چې د چین حکومت د ملک په قطبی غربي سیمه سینکیانګ کې په لکونو مسلمانان لکه د زناورو د نظربندۍ په کیمپونو کې بند ساتلي دي، او دوی دغلته په دې مجبورولی شي چې په خپلو لاسونو په خپلو ځانونو د ملامتې او تنقیدونو تحریرونه ولیکي، په زور پې د چین ملي سندرې ویلې کیږي، او هر ورځې د کمیونیسټ پارټۍ د صفتونو د نارو په وهلو مجبورولی شي. دغو کیمپونو کې د خپل وخت تیرولو نه پس د رابطو کسانو وینا ده چې دغو کیمپونو ته راوستل شوي نوي کسان معلومیږي داسې چې په خپلو مذهبي رسوماتو د عمل کولو دپاره د چین نه بهر تللي وو، یا صرف په دې وجه هم نیولی شوي دي چې په چینی ژبه کې خبرې نشي کولی. ډېر خو پکې د نامعلومه مودې راسې پراته دي. ډېرو په خپلو ځانونو د تشدد او د والو ټکولو فریادونه هم کړي دي. په نیولی شوو او کیمپونو کې ساتلی شوو کسانو کې زیاتره یوغور مسلمانان دي. یوغور د سینکیانګ د 23 میلیونو آبادۍ د ټولو نه زیات، یعنی د کل آبادۍ د نیمو نه زیات دي. باقي کازک او د نور نسل مسلمانان دي. د ځینو سرکاري وسیلو په بنیاد تیار کړی شوی یو رپورټ کې وایي چې د مسلمانانو د ځینو علاقو نه گرفتاری او کیمپونو کې ساتنه د دوی د آبادۍ په تناسب باندې کولی شي. د بشري حقوقو هیومن رائټس واچ نومي تنظیم په روانه هفته کې خپل یو بیان کې ویلي دي چې سینکیانګ کې د نظر بندۍ دا کیمپونه د کال 1986 د کلتور د انقلاب نه راپدېخوا د بشري حقوقو د ټولو نه زیاته خلاف ورزي ده. د هیومن رائټس واچ تنظیم د چین د بشري حقوقو د مرستیالانو په حواله لیکلي دي چې په ټول چین کې تیر کال د گرفتار کړی شوو خلکو 15 برخه گرفتاری د یوغور مسلمانانو نه شوې دي. دی ګارډین اخبار لیکي چې د یوغور مسلمانانو دا غم لړلې او سپیرې ورځې د دوی د خوشی کېدو نه پس هم نه ختمیږي. دوی هر وخت په ذهني پریشانو کې پراته وي او دا غم ورسره مل وي چې ډېر زر به بیا نیولی کېږي. سینکیانګ نه نن سبا یو پولیس سټیټ یا صوبه جوړه شوې ده. چین همیشه سینکیانګ په خپل سخت پنجه کې ساتلی دی. دلته اوسیدونکو مسلمانانو باندې سخت مذهبي او کلتوري بندیزونه لګیدلي دي. په کال 2014 کې د سینکیانګ په مختلفو سیمو کې د خودکش حملو او په چاقوانو او چړو د خلکو د والو واقعات وشول چې 12 کسان پکې وژل شوي وو. خو چین د 1 میلیون خلکو په نظر بند کیمپونو کې د ساتلو نه انکار کوي او وایي چې خلک په خپلو مذهبي رسوماتو عمل کولو کې آزاد دي. البته چینی حکومت دا خبره منلې ده چې ځینې یوغور مسلمانان د ترهګرۍ په تورونو کې نیولې شوي دي او د دوی د ذهنونو بدلولو لپاره دوی د سر دوباره تعلیم ورکولو په مرکزونو کې ساتلې شوي دي. دی ګارډین خپله اداریه په دې ختمه کړې ده چې امریکې د یوغور او د نورو مسلمانانو په کیمپونو کې په بند ساتلو سخته فکرمندي ښکاره کړې ده او د چین په ځینو چارواکو او کمپنو د بندیزونو په لګولو غور کوي. د بشري حقوقو په باب له ملګرو ملتونو نوې زنانه مشرې میشل بیشلټ خپل لومړي تقریر کې چین ته په کلکه سره ویلي دي چې د نظربند کیمپونو د پریشان خبرونو تر مخه دي دغو کیمپونو ته د بې پرې خلکو د ورتلو او د دې کیمپونو د سارنې کولو اجازت ورکړی شي. خو چین د بشري حقوقو مشرې ته جواب کې ویلي دي چې د چین د خود اختیارۍ احترام دی کوي او په امریکا باندې چین نه د سوځېدو الزام لګولی دی.
او تاسو وړاندې کوو د واشنگټن اداریا
د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل تیر کال د خپل 2315 اویایم نمبر قرارداد په منظورولو د شمالي کوریا د ډاډا کولو یو کوشش کړی دی چې خپل ایټمی پروګرام ختم کړي. امریکای په دې قرارداد په سختۍ سره په عمل کولو پوخ نیت کړی دی. د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو خپل یو تقریر کې ویلي دي چې د سلامتی کونسل او په اجتماعي توګه د ملګرو ملتونو ټولو غړو ملکونو په شمالي کوریا د بندیزونو لګولو مرسته کړې ده او موږ امید کوو چې دا ملکونه به په خپله خبره ټینګ ولاړ وي. د زیاته که بندیزونه عملي نه کړی شول نو د شمالي کوریا د غیر ایټمی کولو امکانات به کم شي. شمالی کوریا په موجوده وخت کې د بهر ملکونو نه په غیر قانوني طریقه پېټرول او دینه جوړ سیزونه راغواړي. دا د هغه حد نه ډیر زیات دي کوم چې ملګرو ملتونو شمالی کوریا له مقرر کړی دی. شمالی کوریا ته د غیر قانوني سامان د یو سمندري جهاز نه بل سمندري جهاز ته د اړولو په ذریعه را دننه کولی شي. د امریکې د خزانه محکمې په 21 اگست د روس د جهاز رانه په 2 کمپنو بندیزونه ولګول کمو چې د شمالی کوریا 2 سمندري جهازونو ته صفا تیل او د پېټرولیم سامان د خپلو سمندري جهازونو نه اړولو. دا بندیزونه د کال 2019 په 21 سپتمبر د منظور کړی شوي انتظامی حکم 14810 تر مخې لګولې شوي دي. په دې کې هغه کسان هدف کړی شوي دي چې د یو سمندري جهاز نه د شمالي کوریا بل یو سمندري جهاز ته صفا تیل ورکولو کې ککړ دي، ځکه چې دا عمل سلامتی کونسل منی کړی دی. دا 2 کمپنۍ پرایمری میری ټایم لاجستک کمپنی او ګوډ زون LLC جهازرانه کمپنی ده. د دې دواړو کمپنو دفترونه د روس په ولاډیواستک سمندري بندر کې دي. د روس په کوم شپږو سمندري جهازونو چې بندیزونه لګولې شوي دي په هغو کې یو پیټریاټ هم شامل دی چې د روان کال په سر کې د شمالي کوریا یو سمندري جهاز ته 1.5 زر ټنه او بل یو ته 2018 تیل ورکړی دی. د تیلو دا خریداری د شمالي کوریا تایسونګ نومي بینک کړی ده چې د وړاندې نه په امریکي او ملګرو ملتونو بندیزونه لګولی دي. د امریکي د خزاني وزیر سټیون نوچن خپل یو بیان کې ویلي دي چې شمالي کوریا سره د یو سمندري جهاز نه بل سمندري جهاز ته د تیلو اړولو یا د نور څه سامان اړولو لین دین د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل د قراردادونو تر مخې بند کړی شوی دی.